پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د صدی رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه وړاندې به واورئ چې سرلنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبان او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمی شي. شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
حکومت وایي د تاوتریخوالي د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل داسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بلخره دی باعث چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره.
د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخکې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالي کمی وي. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و. د ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم شي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو وایي چې په بوزي عملیاتو کې چې پرون سوي 400 وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوزي عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 200 وسلوال طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه راز د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل شوي دي. امنیه قمندانی وایي چې افغان ګډو ځواکونو تېر شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاښ ماتوونکي جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي او 9 نور مرګونی زخمیان شوي دي.
په زابل ارزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو. خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید شوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تن غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د پالیسیو پلوي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د دې انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی تر څنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی د دې هیواد د نگهبان شورا منشي دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 140 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینی انتخابه محروم کړي دي. د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري. عراق او کویت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلېدلو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وژن کې وایرس مړې سوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون وویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسي داخلېدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنېږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړي چلند ورسره کېږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کرونا وایرس د دوو نارینهو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بلخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستو لره.
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوي او د خوست په تنړوي ولسوالیو کې د قومي تړون لمخي پر نشئی ټکو ناغه کې شودل شوی. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشایره وکړه.
چرته لری له چاودنو، چرته لری له بریدونو، چرته لری له فیسبوک، چرته لری له خبرونو، چرته ورک له سراغونو، چرته لری له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لری له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمې ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بلاخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستو لره. د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخوا په شان د خلکو امنیت، د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. دغه راز به طالبان پر هیڅ ښار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورداږي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی د ولدی بهر څارنه وکړي او ټول معلومات په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې میله لاستیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپني عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. دغه یوه اونۍ که شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نه شي؟
بلې، پاکستان د اعتماد پازی لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې په یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کموالی راغلی په تاوتریخوالي کې. گرچه اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د پاړه ابهامات چې په دې اړه شته، د تاریخ پاړه شته، اندېښنې شته دي. ولې په عمل کې به دو ګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنی، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د اپلو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو کلو جګړو کې متصور وو، هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه، که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي دوره ده.
سمون
صاحب،
سمون صاحب، سمون صاحب، دا خو لا تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقا، بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنې تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې، د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله. هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري، ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا له شک پرته د اوربند د جګړې د شدت کمیدل د خبرو په لار کې یو ډېر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وګورو په عمل کې دا څنګه مخته ځي. موږ سره جزئیات نشته چې څه به کېږي. ولې هغه په عمومي موضوعات چې له رسنیو له لارې درد کړی ده چې په لویو لارو به همدې نه کارونه کې به همدې نه کېږي، موږ یوازې په دې اړه معلومات په جزئیاتو معلومات نه لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق پر څنګه کېږي.
د په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي، فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي، دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربند پخوا روان شي؟
دقیقا، موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه، درې ورځې اوربان چې سوی، ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن وو چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او غو لوی اندښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنی زم داد چې کچیر دوی اوربان اعلان کینه ممکن د جنگیالو هغه روحیه یې هغه سی تضعیف سی په دې اساس باندې دوی دغه د اوربان د تاوتریخوال د کمولو په مفهوم باندې سلا وکړه. نو دا د یوې خوا تحصیل لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په سطحه دي که په سیاسي سطحه دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو تر منځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نیغه شوي یقیني شوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي د تر رسېدو مخکې چې هلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، د هغې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او هغه شته، هیله مندي شته ده.
بله،
ولې مهمه دا ده چې په دې اونۍ کې کنه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب دا یو اونۍ یو بل شی هم دی. په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حمله وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت یې په طالب واچوي. دغسې اندېښنه نشته؟
د سولې په پروسو کې سپایلر یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، نو هغه ښه هغه هم همداده ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر په دې برخه کې هغه دي اسې پذیره دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي. نو هغوی به موخې چې رښتیا هم دوی یو لاس دي او که نه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کیږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، جګړې شدت به راکم وي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل شي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل شي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي به هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنې موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي. خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت کوي.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 500 کیلوګرام نشه مواد نیولیدي. پدیاړه نور تفصیل له ترنکوټ شریف الله شرفت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. دغه ولایت مرستيال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته ویل چې یاد نشي توکي د اورزګان ولایت دامنی کومندانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناب سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کی څه باندې 1500 کیلوګرام دي چې 1450 کیلوګرام یوازی 400 پاتنوري تاریخ دي. د اورزګان د استیناب سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دي نیول سوی.
کوم اندازه چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چارشتي او اته 30 کیلو د نور مواد ورسره دي، ایروین او تریاکو دغه شیان دي. یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطحه نه شته، افغانستان په سطحه دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د وروزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د وروزګان د امنیتي مسولینو دغه هڅستای چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت لامل په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روږدې کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکاره توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کېږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
چنورم پر روزګان ولایت کې دوانان په نشي توکو اخته دي او خود پر تعلیم کوټ شار چار په چار پیر منځ کوي کې هم نشي توکي پلور کېږي. هم دروینو کارخانه یا دروینو ورکوټي کارخانه ستای چې دوانان ترکی په دغه اړه د دې د طرف څخه دي څخه چې دې غوښتنه دا کوو د روزګان ولسونو په نمایندګي باندې چې د روزګان ولسونو ته نجات ورکړي او دغه کارخانه او دغه نقطې لمنځه یوسي او نور به د روزګان ملت څخه د ټول عمر په څنګه ولاړ.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی کمانډانی ترڅنګ سش کال یو ځل بیا په زیات اندازه د کوکنارو کښت شوی دی.
بل لور ته د خوست په تنړۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناخه کېښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تنړۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 1,000,000 افغانۍ ناغه کېږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تنیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
میګه څلور کومتڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 1,000,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي. هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کي.
قومي مشر حکیم ولی تڼۍ وایي د هر ډول نشي توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کوي که پودر دي که شیشې دي که چارس دي هر څه چې دي دا ډېر ضرري دي. د ټول افغانستان څه چې د جهان په نقص دي ځوانان به کوره کوي د ټولنه پسیدوي ټولنې ته ضرر دی افغانستان خلکو ته ضرر دی. داسې مثال لري لکه یو مړی چې وي.
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې ځایي دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د یادې ولسوالۍ د یوې دیني مدرسې مدرس مولوي احسان الله وویل
چې هېڅ وایي که نه چې موږ دغه نشه یي مواد بندوي څیر وځی زه څنګ په څنګ یې ده سره روان یم هم د چا بدی ته تیار یي هم د چا نه د کون سولې ته تیار یي هم یې خینه ړنګولې ته تیار یي موږ علمای چا نه ډورېږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تڼیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب وویل ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورک کېږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پرېږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپېژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي هغې کلاک ونیسی او قدم غولې ته وسپاری. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي موادو خرڅوونکي او یا استعمالوونکي په شپاره شروع شي موږ یې څه خبره نه منو او تاسو هم یې قدم غولې ته وسپارو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې داسې مهال د نشه یي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړې کېږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو قوم اوسیدونکو هم ولسي پریکړه وکړه که د یاد قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمه ایز مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړې دولتي شورا تایید کړي وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، توندلارو مذهبي مشرانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره 143 کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د سهار په 9 بجو د رایې ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رایې ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رایې ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره په ترڅ کې وویل دښمن غواړي چې د خپل نهایي فشار نتیجه وویني.
تکل شپ تاسو د امریکا لخوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات سری؟
متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دیني عالمانو له 140 کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلور غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادق مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. واموریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربند شخ په نوم مشاعره جوړ شوه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اوربند غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ رادیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربند لپاره د عام ولسونو کوم غک چې باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سوری او اوربان غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربان ځان غوښتون کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې لخوس میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سوله یې په یو نوي پیغام کې نغښتې وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي، د اوربن غږ زه فکر کوم یو ښه پیغام و، او غواړم چې نورو ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زملنګ چلم پریدو زچ پریدو زیارتونه چرته لری غرته لاړ شو پریدو کلی او خارونه.
د دې مشاعرې بشپړ راپور د وخت د کمبود لامل نشو خبرولای ځکه چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. 12 بجې او 10 دقیقې د لنډ خبرونو سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د وسلو طالبانو پر وړاندې د تشدد کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارتۍ په حال کې وي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او اروزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات پرون سوي دي. بلخوا په کندهار کې هم په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلول وژل سوي دي. امنیت قوماندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو شپه د سرو ساحانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغو درې ولایتونو کې د سویو عملیاتو په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان 290 څوکیو لپاره د 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,138 کاندیدان تایید شوي دي. عراق او کویت د کورونا وایرس تخپلېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایرانی وګړو پر داخلېدو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام ورسله هغې کړي چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وجون کې وایرس مړ شوي دي.
وسم زمارایا زما حق پروګرام.
زمارایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراج لاس. بل اخر د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شوه. خود دې پایله پر وړاندې هم د 2004 لسکار په سیر د یوې ټاکنیزې ډلې دریز داد چې نه یې منی او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي. یواز دومره توپیر چې تیر ځل د ملي والی حکومت جوړ شو، خدا ځل خاغلی عبدالله غواخ کړی چې ډله به ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو برحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.4 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپل بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لور یې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي والی په ټغر سره راټول شي. خاغلی غنی وویل حکومت به ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي. پښتنه پر دې ځای ده چې ولې د ولسواکۍ د یوې اوږدې پروسې پای جنجال دی؟ آیا تروسه د ولسواکۍ نوی پیل شوی بهیر له خنډونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطي کړي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله یې پریکړه نه مني؟ په خبرونه کې راسره میلمانه افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزایی او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی خغلی خالد دي. بس کې مو د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسیدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې تغړیو سره ګډون وکړي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب خراغلاس، زما لومړی پوښتنه به هم له تاسو اوسي چې خغلی عبدالله تیر شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي توران کړل چې زار یا هم زور ته تسلیم شوي او که زه یې ساده وایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې خغلی عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسو ته همدارن د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې د یو لک اووه زر رایو او یو لک دوه زر رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټکټ بلکې هر فرد ته د دې هیواد آماده دی چې په دې برخه کې کاملاً عدالت تطبیق شوی دی او کاملاً د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو. اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر ډېر مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ مشکنات حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقیدمانده د دریم نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټول غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې 8 نفر چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کوو او 8 ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاو سترې کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرز العملونه، لایحه او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا غو تطبیقول دي. خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو او موږ وکړای شو چې 13 ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوری دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنی چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورمعرفي.
ډېره مننه حق پر صاحب، انشاءالله نور پښتون مشته تاسو ته راګرځم. رحیمي صاحب، که ټاکنې کیږي نو تعریف یې داره چې ولسواکي، د ولسواکۍ تمثیل او بلاخره باید ولسواکي عملي شي، اما ورې هر ځل زموږ ټاکنې بحراني کیږي.
د لوی خدای په نامه پاول کې د میز میلمنو ته نستاسو ټوله بلندګانو ته اړیدونکو ته خپل نیکیل او سلامونه وړاندې کوم. متاسف د افغانستان 40 کلن جنگ موږ ته په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداری کې بې باوري، بې کفایتي، بې درایتي، بې مسؤلیتیان، دا یو شی و چې حاکم سو. خو دغه انتخابات یو نوی شی و په افغانستان کې. متاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغه ملی پروسی سره. و بالاخره دغه ځل د پاره چې کمیسیون مستقل انتخابات، کمیشنران تعین سو، رئیس صاحب جمهور په ریاست جمهوری کې همدغه سی غونډه جوړه کړه، د ټولو اعضاب و مشران په دې کې ونډه واخیستله، او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګان معرفي کړه. هغه نمایندګان واغله کمیسیون د انتخابات تشکیل سو، جوړ سو، د سره څخه تاسو شهیدان دي. په تاسف سره بولي دي شهیدان چې 1,000,000 یا څه کم زیات نه ونډه واخیستله. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ دغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندې و، د ولسوالیه، د ولسوال، د کمانډان، د ولسوال تر اته شاروال، د ولسوالی د رب دلو په یو شخص ان تقسیم سوی و. که فساد وسو هر یو خپل په هغه راسته کې هغه خپل مسؤولین چې درلو په هغه ساحه کې چې د دوی مربوطه وه صندوقونه وه په دې کې شک نشته چې فساد هم سوی دی. ولې یو شخص نه ده کړی، یو ټیم نه ده کړی، هر ټیم خپل تلاشه کړی یا ډېر یا لږ، خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بحران ته دي، زموږ د ګاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غواړي په دې سیاسونو کې. دلته یو واید، یو واید ژغ ملت نه غواړي، یو واید ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واید نظر نه وي، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واید نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي، دلته ملي وحدت برقرار وسي په ار کې. دغه شی غواړي. په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي هیوادونه او هم زموږ برقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټ ادعاوې هم کې هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا، دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه، هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی که فکر وکړي چې زه سکوم.
شاید هغه څوک، هغه کس وسي چې ستا ټوله تمویل تجویز درکړي، هغه څوک شاید ډېر عادي څوک نه وسي. هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص وي. هغه ملک به داسې ملک چې ستا ټوله تمویل تجویز، ستا ټول مصارف
راکړي. ابراهیمي صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. ښاغلی خالد، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه ستونزه درلوده چې تاسې یې پرېکړه نه منئ؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې دریم ځل او بلاخر د نهایي پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه ووتلاست، مشکل چیرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میمانای برنامه و شما و بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستین، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه داشت که تیم ثبات همگرایی، یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارک باد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شود.
من خغل خالد فرضی سے هغه اصلی بحث چده، هغه هغه سو پاره د اساسی مخ کې پروت دی. زما هدف د افغانستان اساسی قانون دی چې اساسی تر مخ پروت دی او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لرئ. په داسې حال کې چې یو نظام چیرته ووسی او هلته درې ګونی قوې موجوده او بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو پریکړه کوي چې قانون ورته حق ورکړي چې تاسو به پریکړه وکړي، اما په وړاندې یو ټاکنیز ټیم راځي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. بنام خداوند، با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بس. قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایرا تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندن. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردند. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میزهای گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی، ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگه را به بار خواهد آورد. ولی اونها توجه نکردن. حتی من به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده هم مشکل ایجاد نکنه. اونا گفتن که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپایی داره. میچ وقت از یادم نمیره این کلمهشان. حال آمدیم سر ازی که این بحث سیاسی است، این یا بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی تعدیل میشه، امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردن که این قانون است، خودشان تکرار کردن، به امو قانون رأی دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از هم آقای ببخشید اسم شما رحیمی صاحب می بود یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن رأی دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن، اینا نماینده مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرم این، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کرد. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، ما خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا در حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه، جلو همچو اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امول جرگه که خودشان وعده داده بودند، امول جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد و اگر نمیامد لغو میشد، هیچ ما مشکل نداشتیم، امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحثا را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند مبارزات انتخاباتیشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. عموم مبالغی را که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود، خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. ای که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است. ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور این را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز می‌کردیم، به خاطری که باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چه کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لوی جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را رأی دادین. یک لوی جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردند. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روند ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شد.
فرضی صاحب، حق پرست صاحب، خلیل عبدالله تیرش پده همویل چی کمیسیون ده خلق و پرایه بند کودتا اوکره او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي پر اساس باندې ګټون کې اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو د اختیار کمیسیون د خلکو پرای کودتا کړی.
صدا فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت د افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد وست چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې دوی لپاره په قانوني لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونه تر رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونه تر رسیدګۍ کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو تر رسیدګۍ وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسماً د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید وایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د ادبی استقلال په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګ که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اساس شکایتونه تر رسیدګۍ کمیسیون ته وړاندې نه شو. د افغانستان د متدین ولسو سره ساتم مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا وو چې یوازې اتهام وو، یوازې شکایت وو، او یوازې پولیګویی وه چې بدبختانه د دغه ډول فضا چې حاکم شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید ووایو چې د افغانستان متدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایو په ذریعه باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت مکلفیت او مسئولیت چې دا ادا کړي او په دې برخه کې ژر تر ژره خپل
او یعنی نور تاسو وایئ چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې یوازې ټاکنو مدیریت و چې نږدې د 15 میاشتو ځن وروسته یې پایله اعلان شوه او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان درېګونو قواوو ته چې څه ډول نوی حکومت کار پیلوي. درسته،
ډېره مننه. خپل ماموریت پای ته ورسوي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چې د کمیسیون فیصله
ممکن قانون پر اساس رحیمی صاحب، زما پوښتنه استاد ده، اوس د افغانستان خلک، مدني ټولنې، ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکوي؟
مننه اختری جوړه. حوالا استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر، تاسف قانون په دې شل کال کې پنځه کال نه، په دې شل کال قانون مدن نظر نه دی نیول سوی، یعنی که موږ قانون ته مراجعه کړو، موږ دې وطن ته، دې خاورو ته، دې ملک ته، دې ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو پاسخ ګوزو په ټولو اړخونو کې، په دې کې کوئی شک نشته. هر څوک چې دا قانون سره سم نه مینه، زما شخص د نظره هغه یاغي دی او باغي دی. لکه هغه څوک چې په غره کې وجنګیږي، هغه یو ډېر تورستي، دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني، هغه ما په نظر بغاوتګر دی. او هغه نو دا هغه او دا هغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت
نه فرضي سي پر ډیره پوری مطرح هم کړ چې همدغه رهبرانو دا قانون نقص کړی دی.
بس دغه رهبران هم جب اوس یو نظر دی، نو طالبان هم عین دغه شی اعلان خبره کړه نه تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څو وخت مد نظر نیول سوي نه دي. عذاب هم د مور مری چمسوي، هم د نن حکومت وادت ملي هم چیر د قامې د کرزی په دوره کې یو چې دا دلته درې بخښې لري. دلته درې شی حاکم وو: مواد مافیا، مواد مخدر، مافیا د قدرت، استخباراتي کړي.
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل،
بالکل جګړه د شخصي منافع د پاره د خپل جیب د
ملت تا کول سوکی لا کړای
د ملت ملت خګر مرسي خار ملت تورې خاوري. دریم دل لاس پوسی د استخبارات هغه تم پیسې راځي روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تا چې هغه د مخته مارز وکړي چې په دلته په سیاستونو کې، دلته په خلکو کې، برابرانو کې، دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی. که تاسو شاید وته د کمپاین په وخت ډاکټر صاحب عبدالله شپارس درې د سفیر سره ولې د امریکا سفیر دا کم قانون وایي د ایران سفیر څاګ در چې کومه زونته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب غنیت د یو اړخ ول چې د تایم مات کو ام ډاکټر صاحب عبدالله د تایم مات کو ګوره دا د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چي
حق پر صاحب یو با چې برامت رهکی هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی. البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زبیخی اخکاره وایم د سفارتونو د کچ فشار. آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سی ډول فشارونه رامنځته شوی او په دغه تور پنځو میاشتې کې بل اخر تر دې چې ورستۍ پایله اعلان شي؟
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي. چې یو سلسله شکایتونه او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه لیدنه کوي. د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په اخر مانده یا درېمې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري، مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي. او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راتلل، یوازینی هدف همدا و چې دوی د دغه ډیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اعلان کړي. کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه اعلان شوې ده، هغه مجالس، کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودله، موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي. او تاسو په بیا په نږدو ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
اخیرنۍ فیصله قابل د قبول دی. مننه اکبر صاحب. فرضي سبست مشروعیت لار څه ده؟ هدا اقلا چې دغه یو بحران د زګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کیږي بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات همگرایی کدام رای حل دیگی داشته باشن پیشنهاد کنند. با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم، دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت، هیچ حکمی از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25، یعنی 25-24 شخمانه دیدیم. حداقل رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسیونی را که خودتان تعیین کردین تصمیم کمیسیون را بپذیرید.
ډیر مننه خغله فرزایی صاحب، خغله ابراهیمی صاحب، خغله خالد صاحب او حق پر صاحب چې بحث کوم را سره ګډون وکړو. خبرونه هم پای ته ورسیده. ډیر مننه.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگا میرمنی یا آغا میرمنی
من حیز رئیز دانشا که در اینجن دیده با کمیسون
خباتو لپاره زنگر خبروانه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو
خجل تر هر اسیا نشوم غم زهیر